میکند رو به تخریب است.
درنو اوریدونکو اته بجې شوې پروانی وسات کې درسي سات خبرونه هم لرو خو په پایل کې لند خبرونه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریس کای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبريالانو ته وویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت له کبله په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهم ملاره ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې درویشت میلیونه افغانان د غذایی موادو د امنیت له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلی برادر پرون د وږي په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو دوه لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د شلوریزو لوبو په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو دو لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو لا ماتولو وروسته په څلورو غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبه په ورځ د وږي په 14مه د پاکستان او په سبا به یعنی د وږي په 18مه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوځ وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوځ د مرکزي قومندانۍ قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پنټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له کبله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان و. د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 30 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 75% هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی دی. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا شل کسانی وژل پراخ پرګونونه څرګند شوي.
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوځ د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړي.
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of
what har kar ki til shegana ratlaisi ko patul ki za pa hagatsa chi la pesh urusta mo tar sarakal viadam
pa chin ki da yghur faalano da malgaro milatuno da ghar apur har kalai kadai chi da shenjan pasima ki da charwa ko da nawala chalan paadh khur kadai da di raporun tar sang no raporun aw dar se sat khabarawana ham pa de yo sat ki laru.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورونه. په هرات ولایت کې د پرونی 14 پاړه شاوخوا شل کسانی وژل پراخ خبرګونونه څرګند شوي. متحده ایالاتو، ایران او یو شمېر افغان سیاستوالو د حمله غندلې. په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو غچ په د برید لاملانو څخه واخلي. مولوي مجیب الرحمن انصاري چې د طالبانو له پلویانو څخه و هم په پرونی برید کې وژل شوی دی. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. په دې اړه نور جزئیات په راپور کې.
د هرات ښار د گازرګاه سیمې په جماعت کې پرونی چاودنې چې مولوی مجیب رحمان انصاری د قربانیانو په ډله کې شامل وو په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه پارولې دي. تب نسال لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دې حملې عاملان عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې د مولوي انصاری د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګایه پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې په تیرو څو ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلولو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم ووژل شول. د ښاغلي مجاهد په وینا د مولوي انصاري د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي وو او هغه ته زغرول موټر هم ورکول سوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوی نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وسی.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان،
مسلمان امت متدین ملت او د افغانستان اسلامي امارات به د دې مخکخ عالم د پاکی وینې انتقام له هغه تورزړو او گمراهانو څخه واخلي چې زمونږ علما شهیدانوي.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی نظام کې د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله د گازرګاه په جماعت کې چاودنه غندلې، خو دواړو د مولوي انصاری یادونه نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان تر څنګ د تروریزم او افراطیت پر ضد ولاړ دی. د افغانستان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولې یوازې د مولوي انصاری پر وژنه خپګان شولې او په پیښه کې د وژل سویو ملکی وګړو په اړه جدي خبرګون نه دی شولې. ځینو رسنیو او له هغې ډلې د ترکیې انادولو خبري اژانس د هرات د سیمه ییزو چارواکو له قول راپور ورکړی چې د چاودنې لږ تر لږه 46 کسان وژلي او 48 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو دا ارقام په رسمي ډول نه دي تایید شوي. مولوي مجیب رحمان انصاری د مخکینی جمهوري نظام له سرسختو انتقاد کوونکو څخه وو. هغه همدارز څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د مخالفانو سرونه باید غوڅ سي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په وار وار په حملو او چاودنو کې په نشه سوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ منلای دی. که څه هم طالبان وایي چې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو په وړاندې امنیتي ننګونې سته، ځکه چې اوس مهال له 20 زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي.
و هم اوریدل چې د طالبانو یو ملاتړی دینی عالم مولوی مجیب الرحمن انصاری په هرات ښار کې په یو چاودنه کې وژل شوی دی. له انصاری مخکې د طالبانو یو بل پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او له هغه مخکې وروسته څو نور دینی عالمان هم په نښه شوي دي. د افغانستان د کړکیچ په اړه پخوا به ویل کېدل چې دا هیواد د نړۍ او سیمې د قدرتونو د نیابتي جګړې ډګر دی. آیا د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته اوس افغانستان د نړیوالو اسلام پالو ډلو د جګړې په ډګر بدل شوی؟ همدا پښتون احمد تکل په جرمنی کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنونکي محمد عیسی قطمر څخه کړی ده.
زموږ باور داسي دی چې افغانستان د ستراتیژیک او جیوپولیټیک موقعیت له کبله همدا اوس هم د زبر ځواکونو د رقابتونو یو ډګر دی، او دغه اسلام پالې ډلې چې دي دوی د دغه زبر ځواکونو په اصطلاح ګوډاګیان دي، او د دوی د غوښتنو او د دوی د مرامونو د پرمخ بیولو دپاره دوی وسیله دي. نو زما باور داسې دی چې دغه ټول لانجه او مشکلات چې په هیواد کې را روان دي، دا د هغه رقابتونو نتیجه دی کوم چې د افغانستان نه ابان دیدي، او دغه اسلام پالې ډلې دغه زبر ځواکونو نمائندگان دی، او دغه رقابت دوی په هیواد کې پر مخ بیایي.
څو ورځې مخکې په کابل کې د طالبانو یو لوی پلوي دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی او څونور کسان هم په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې ووژل شول چې د دې حالت هم ظاهرا د بیلابیل اسلامي ډلو ترمنځ چې هغو ټول تقریبا په افغانستان کې د امریکا له حضور سره مخالف وي فرقوي اختلافونه بلل شوې دي. د دې ډلو ترمنځ د اختلاف او تر دې حده د اختلاف اصلي بنیاد څه دی؟
دا خپل منځي رقابتونه دي د دغه بنسټپالو ترمنځ، او ډیری دا مذهبي اختلاف نظر دی، او د دغه اختلاف نظر په نتیجه کې یو بل سره وژني او یو بل قتلوي او یو بل تروري. په دغه تیر یو کال کې تقریبا د اسرائیل نظره درې سوه دیني عالمان وژل شوي دي په همدغه ترورونو کې چې د یو ډلې نه بلې ډلې ته. دوی عقیدتي هم اختلافات لري، ډیری د عقیدتي اختلافاتو له وجې نه دغه بریدونه په یو بل باندې ترسره کوي چې په دې کې وګړي عام کسان هم وژل کیږي، ځکه اکثر د دې بریدونه انتحاري بریدونه وي چې په هغه کې ملکي تلفات خلکو ته ډېره وړي.
بلې اتمر صاحب، په داسې یو حالت کې که د دې اسلام پالو ډلو خپل منځي جګړې نورې هم تودېږي او افغانستان د کورنۍ جګړې په یوه بله بڼه کې ښکیل کیږي او کیوزي، دا به افغانستان پر کوم لوري بوزي؟
دغه زبرځواکونه دوی نه غواړي چې افغانستان کې آرامي راشي او افغانستان یو باثباته سوکاله حکومت ولري. دوی ځکه دا نه غواړي، ځکه چې دوی غواړي چې سیمه بې ثباته کړي. د دوی په لویه ستراتیژي کې دا نغښتی چې دوی کوشش کوي د منځنۍ آسیا هیوادونه بې ثباته کړي، او دا بې ثباتي مخکې د دې نه چې هغوی بې ثباته شي اول دوی کوشش کوي چې افغانستان بې ثباته کړي. بیا د دې ځینه دوی دغه بنسټپالې ډلې منځنۍ آسیا ته ورننواسي.
او اتمر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې د دې فرقو جګړې او اختلافونه په اوږد مهال کې د افغانستان او افغانانو لپاره کوم زیانونه او تاوانونه اړولی شي؟
متاسفانه د دې اوږد مهال ضرر افغانستان لپاره ډېر زیات دی، ځکه افغانستان بې ثباته کېږي، مذهبي جګړې به دلته زیافه کېږي، او دې سره جوخت به نور مذهبي ډلې په منځ کې دوی سره په جګړو بوخت شي او بې ثباتي به زیات شي. طبیعي ده چې کله بې ثباتي او جګړه زیات شي هلته اقتصاد نشته، آرامش نشته، تعلیم و تربیه نشته، انکشاف نشته، اقتصاد نشته. نو دا به حاله که د افغانستان دپاره د دې زیانونه همدادي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکې محمد اسحاق اتمر چې هرات د هرات ورستې پیښې پاړه غږیده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ملګری ملتونه وایي چې د پاکستان روان سیلابونه په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره لخند سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون خبرداري ورکړ چې افغانستان ته د بشری مرستو د رسولو لوی لار له پاکستان تیریږي. د خوړو د نړیوال پروګرام یو چارواکی وایي چې د ادارې تیر کال 360,000 ټنه خوړه افغانستان ته لیږلي، خو نوموړي خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لوی نیمګړتیا رامنځته کړي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خوړو د رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د ملګرو ملتونو د اړوند اداره وایي چې افغانستان ته بشري مرستې تر ډیره د پاکستان له لارې لیږدول کیږي، خو وایي چې دا بهیر د پاکستان د تاریخ د تر ټولو ورانونکو سیلابونو له کبله له خنډ سره مخامخ شوی. د خوړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریس کای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبريالانو ته ویل چې اوس مهال دوی د پاکستان خلکو ته د اړتیا وړ خوړو پر برابرولو تمرکز کوي، خو نوموړي زیاته کړه چې WFP نه یوازې په منځمهال او اوږدمهال کې په پاکستان او په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت بلکې په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لار ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ترازی او بیا هلته استول کیږي. د کای په وینا سیلابونو د پاکستان سړکونه ویجاړ کړي او د کار یو لوی ستونزه رامنځته کړې ده. ښاغلی کای یادونه وکړه چې ډبلیو ایف پی په تیر یو کال کې له افغانانو سره د مرستې لپاره 320,000 ټنه خواړه افغانستان ته لیږلې دي، خو د هغه په وینا د پاکستان روان سیلابونه به په دې ظرفیت کې لوی نیمګړتیا رامنځته کړي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي یادونه وکړه چې د پاکستان د غنمو سګنی حاصلات په هغو سیمو کې ساتل شوی وو چې لویه برخه یې سیلابونو له منځه وړې دي. په پاکستان کې له جون میاشتې را په دیخوا د موسمي ورښتونو په نتیجه کې درانه سیلابونه راووتل چې د 1200 په شاوخوا کې کسانې ووژل، پراخې کروندې تر اوبو لاندې شوې او له 1 میلیون زیات کورونه یې ویجاړ کړل. د سیلابونو په افغانستان کې هم سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل او خورا زیاتې کروندې او کورونه یې ویجاړ کړل. خو په افغانستان کې د لوږې ستونزه د سیلابونو له دې لړۍ مخکې له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پیل شوی، ځکه د نړیوالو مرستې بندي شوي، په هیواد کې دننه خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوز د افغان همکارانو درایستلو په پرخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې. د اروپا په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر ګراهام سټیوارت ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د اقدامات خای مسل په سلو کې خنو، خو وضعیت په پام سره ډیر ښه وو.
په داسې حال کې چې د برتانیا پر حکومت له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې انتقادونه په زیاتېدو دي، د برتانیا د کابینې یو غړي د خپل حکومت د هغو اقداماتو دفاع کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د زیانګالو افغانانو د خوندي کولو په برخه کې ترسره شوې دي. د اروپا په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر ګراهام سټیوارت له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې د برتانیا د یو پخوانی پوځي قومندان د انتقادونو په جواب کې وویل:
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of what
په هر کار کې تل شیګنه راتلای سي، خو په ټوله کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو تر سره کړل ویاړم. دا چې موږ څنګه اجرات وکړل، څنګه مو خپل افغان همکارانو ته پاملرنه وکړه او د دوی د رایستلو عملیات مو څنګه تر سره کړل، فکر کوم زموږ اقدامات کسل پسول کې شنو ډیر شخو.
د برتانیا یو پوځي چارواکي جان مکول چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو لومړنی قومندان وو، تیر میاشت بی بی سی ته وویل چې له افغانستانه د برتانیا د پوځ د همکارانو د رایستلو پروسه ګډوډه وه او دفاع وزیر بن والاس او نور وزیران د خپلو افغان همکارانو د خوندي کولو په چاره کې د پاتې راتلو له کبله باید له شرمه ځانونه راوځړوي. په همدې حال کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته شاوخوا 15,000 افغانان برتانیا ته لیږدول شوي دي. پریتی پاتل د طالبانو د بیا ځلی واکمنیدو له کلیزې یو ورځ مخکې وویل چې په پام کې د 15,000 نور افغان وګړي هم برتانیا ته راوستل شي. د نړیوالو ځواکونو یو شمیر افغان همکاران چې تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ژوند یې په ویره او ډار کې تیریږي، خو بیا هم هیله مند دي چې د دوی بهرني همکاران به یې په ایستلو کې مرسته وکړي.
په چین کې ایغوري فعالانو د ملګرو ملتونو د هغه راپور هرکلای کړی چې د شینجن په سیمه کې د چارواکو د ناوړه چلند پاړه خپور کړی. ایغوري فعالانو او د بشري حقوقو د خوندیتوب ډلو ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه د دې لپاره را برسره کړی دا چې له پیکینګ سره حساب کتاب وشي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باچلوی چین په شینجن یالت کې د ایغورانو، قزاقانو، قرغیزیانو او بل شمیر نور مسلمان اقلیتونو حقونه سخت تر پښو لاندې کړی دي. میرمن باچل زیاتوي چې د چین د اقدامات د بشریت ضد جنایت ګڼل کېدای شي. د اغلی باچل د ماموریت په وروستۍ ورځ د دې دفتر وروسته له اوږده انتظار د اګست په 1 په دې اړه پاتې 24 مخونو کې راپور خپور کړ. د دې راپور له مخې د یوې کلنې څېړنې په ترڅ کې داسې شواهد ترلاسه شوي دي چې له شکي مسلمانان په ډله ییز ډول نیول شوي دي. د راپور له مخې دا کسان وهل شوي، ځورول شوي، جنسي استفاده ترې شوې، سخت کارونه پرې شوي او له خپلو کورنیو بیل شوي دي. په راپور کې دا شوې ده چې چین د ملي امنیت د ګونګو قوانینو له مخې اقلیتونه ځپلي او په خپل سر یې دا کسان نیولې دي. په دې راپور کې د ډله ییزې وژنې اصطلاح چې د امریکا متحده ایالاتونه او د یو شمیر هیوادونو پارلمانونه یې کاروي نه ده استعمال شوې. اویغور فعالانو او د بشري حقوقو ډلو ویل دي چې د ملګرو ملتو دی راپور د دوی د کلونو کلونو مبارزې ته چې د خلکو د ترتم کېدو او له خلکو سره د ناسم چلند اسناد راغونډول اعتبار ورکړي. د اویغورانو د بشري حقوقو د پروژې اجرایی رئیس عمر کناتوي چې د پکینګ له انکار سره سره د چین حکومت په شینجن کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کړې او ملګرو ملتو په رسمي ډول حالت د وحشتناک جنایتونو پیښېدل منلې دي. پکینګ په شینجن کې هر ډول نیونی او ناسم چلند رد کړي او اویغور فعالانې په درواغو تورن کړي دي. د شینجن په اړه د ملګرو ملتو راپور څو ځله وسندید او پکینګ د دې راپور د خبرېدو د مخنیوي لپاره سخته هڅه وکړه.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه او ستاسو پیغامونه. د طالبانو حکومت وایي له دې وروسته له هغوی چې له افغانستان بهر سفر کوي $40 مالیه اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکي او هوایي چلن اداره وایي همدارس به هغه کسان چې غواړي دننه په افغانستان کې له یو ولایت څخه بل ولایت ته د حواله لارې سفر وکړي $15 مالیه به ورکوي. دغه وزارت یادې پریکټې موخه د هوایي چلن امنیت یاد کړی خو خلک د طالبانو دغه پریکټې ته په خبرګون کې دا یو ناسمه او له تطبیق لري پریکړه یادوي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکي او هوایي چلن اداره وي په وی تازه پریکړه کې لدی ورسته هغه کسان چې غوړي افغانستان به هر سفر وکړي $40 مالیه به پریکوي. د دغې ادارې وایان امام الدین احمدی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د روان میلادي میاشتې له پیل نه د عملی کېدو وړ ده.
او افغانستان کې هم د هوایي چلن د امنیت برخه ټاکس به ډیر کم اندازې سره وضع شوې ده چې هغه په نړیوالو والوتنو کې $40 دی او په کورنۍ والوتنو کې $15 ټاکل شوې ده. دا ټاکسونه د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه څوک چې ټیکټ اخلي په ټیکټ کې به وځه کیږي.
خاغلی احمدی همدارز ویل دغه پریکړه مخه د هوایي چلن امنیت په خاطر شوې ده. خدای ونه ویل چې څرنګه امنیت هڅه موکړه. له خاغلی احمدی په دې اړه هم معلومات ترلاسه کړو چې دغه چاره له پخوا وو کده طالبان حکومت تازه داسې و مقرره رامنځته کړي خو نو موري زموږ دغه پښتنه جواب نه کړه. د طالبان حکومت دغه پریکړه ته به یو شمیر خلکو خبرګون کې ویلي چې دا یو ناسمه پریکړه ده. د دوی په باور طالبان په یو نوم او بل نوم غواړي له خلکو پیسې واخلي. د کابل خار وسیدون کې چنو غاړي نومې پراپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
په دې ورسته کې په هغه مسافرانو چې په پور دننه او بهر هوایي سفر نه لري یو لړ مالی وزکړی دي چې دا په اصل کې یو غلطه پریکړه ده او اوسنۍ شرایط ته په کتو ویل شو چې خلک دې توانې نه لري چې دغه مالیه دولت ته ورکړي. کچیرته دغه لړۍ همداسې دوام وکړي نو دا په هغه خصوصي شرکتونو چې په هوایي شرکتونو باندې پانګونه کړې ده پدیبانه به هم منفی تاثیرات لري.
د کابل خربل وسیدونکو چې هغه هم نو غړینو می پراپور کې واخیستل شي ازادي رډیو ته ویل دا یو ناسمه پریکړه ده.
په افغانستان کې اوسنی روان ناوړه اقتصادي وضعیت او ترڅنګ احتمالي بشري ناورین ته په کتو دا په یو ډول د ولس په حق کې یو ستر ظلم دی. ځکه مالیات راټولول په ټوله کې به دې معنی دي چې ته په غبرخه کې خلکو ته کار وکړای شي پر ټولو سو مالیاتي پیسو ځینې سہولتونه وسانتیاوي رامنځته کړي.
هڅه مو کړې چې د طالبانو حکومت د نوې پریکړې په اړه د یو شمېر هوایي شرکتونو نظرونه هم ولرو خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. سره لدې چې طالبان دغه پریکړې مخه د هوایي چلن امنیت یادوي خو باور دا دی چې طالبان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دي او غوړي په دغه ډول کړنو سره خپل کلنی عواید زیات کړي.
د کونړ اوسیدونکو د برېښنا له نشټوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې د برېښنا په دوه فابریکو او دوه سندونو کې د برېښنا له نعمته به برخې دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ د مرکز اوسیدونکو شکایت کوي چې په سخته ګرمۍ د ماشو او مچانو په موسم کې بی برېښنا دي. د دوی په خبره چې د ګرمۍ او ماشو د زیاتوالي په وجې آرام تښتېدلې دي. دا صدابت دوه تنه اوسیدونکو الهام الدین او سالم احمد صالح
کيم دا څو ورځې کیږي په کونړ کې برېښنا نشته دي. خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. یو خواته ګرمي ده ماشي دي بل خواته خلکو کارونه په دغه برق باندې روانو لکه ټیلران واخله نس نور کارونه واخله په دکانونو کې خلک هم سات نشته رولې کاروبارونو سره هم ډوندي.
په کونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ د برېښنا نشته دي. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې چه د ژوند ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی. نو زمونږه غوښتنه دا ده چې د برېښنا توربینونه چې کوم اوس ګل دی دا چالان شي.
دلته یوازې ځایي اوسیدونکي او هټیوال د برېښنا نشتون ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د سید جمال الدین افغان پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو محصلین، زده کوونکي او کارکوونکي هم نارامه کړي دي. د سید جمال الدین افغان پوهنتون یو تن محصل هدایت الله ستانگزی راته وویل د شپې له خوا د برېښنا د نشتون په وجه نه درس ویلی شي او نه هم خوب کولی شي.
په ګونړ کې نن څلورمه یا پنځمه ورځ ده چې برېښنا نشته دی. دا یو عمده ستونزه ده. برېښنا چې دی د ژوند د ضرورتونو نه یو مهم ضرورت دی.
د کونړیانو په وینا چې دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې به هم برېښنا نه لري او د کاري ژوند تریخ کړی دی. دوی له حکومت غواړي چې د دواړو فابریکو رغول لپاره دی ګړندي ګامونه پورته کړي څو خلک له اوسنیو ستونزو بیرون شي. په کونړ کې چارواکي به وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د 2.1 میگاواټ برېښنا د تولید لپاره جوړ شوی وو، کارونه د قرارداد سره سم نه دي ترسره شوی. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
د برخ ستونزه چې دا د وخت نه و، ځکه کمکار چې د وخت نه شوی دی، هغه کې د وخت نه دوکه شوی دی، چل شوی دی. دغه خلکو په خپل معیار برابر کار نه دی کړی. د ټول ناول خو کمزه کې چې اوبه ودریږي او بیا هغه اوبه جرند ته یعنی ناوی باندې راځي، هلته د خټې د ایستو لپاره یو ترتیب وي، هغه ترتیب هم ناکام دی. دویم دی کې دوړې نموګان لګېدلې دي چې هغه یو فعالېږي یو نه فعالېږي، دغه بله ستونزه ده. په دې خاطر چې هغه کم معیار دی د برق دی، هغه د
د خاغلی حنیف په خبره چې د شرکت خاون سره د نیمګړتیا او پوره کول لپاره مسولینو خبرې پیل کړې دي.
ولست نه پریشان کیږي، ځان له ولست نن دې کټ، یعنی ټولو دولتي ادارو ټول کټ دی. په دې خاطر چې دغه بار په خپل معیار صحیح جوړ شي، نو په دې خاطر باندې دغه ستونزه رامنځته شوې ده. د څه وخت پر
ځایي اوسیدونکو وایي د مناګي برېښنا کوټ چې د تیر جمهوریت په وخت کې پرې شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر پانګونه شوې، د چارو د ناسم ترسره کېدا له امله پوره برېښنا نشي تولیدولی. او بل د سردار داوود خان د واکمنۍ پر مهال اسداباد کې جوړ شوی برېښنا کوټ دی چې یو وخت 250 کیلو واټه برېښنا تولیدوله. د اساسي رغولو په نیت تیر کال سپړل شوی او لا هم هغه شان پرزه پروت دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس هم ستاسو لپاره پیغامونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو لوریدونکو کارکونکو دې ما سلامونه ورسیدا. پیغام ز لیران پردم خیرولا نیمزم نمال ازادي راځي چې د طالبان افغانستان حکومت می دا هیله ده چې دا هم ساري څه خو شهید زو ورځي په ساده ډیر خفای ما. د افغانستان حکومت زموږ دا هیله ده د عالمانو او د خصوصا د خلکو امنیت ونیسي. په تیر جمهوریت کې دا یو عالم شهید کېدی، نه دغه خلک شهیدانه د لوس خدا د ایشان را کې ویدلې دي. هر څوک ویدلې دي شهیدانه یې. د افغانستان حکومت د زموږ هیله ده چې د ایشان او د خبيسانو مخ ونیسي.
زه د هلمند ولایت د بنډی کجکی د ولسوالۍ سره پاړی کېم ورور و زموږ د بنډی کجکی بازار خو یار 14 کال بند وو. وروسته ترغه چې امارت افغانستان ونیوي بیا دا یو کال کېږي چې زموږ دوکانونه ګرد ونړوله. یو پلا پروسه ښکار موږ 2000 کس چې 10 ورځې 15 ورځې تر 30 ورځې پورې روان و روان چې موږ د دوکانونو ذکر معلومه ک ولنن در معلوم سبا در معلومم. بیا ساس کال دا یو میاش کې چې موږ 2015 کس هر ورځ روان دي. د ورځې د مټرګات پتیلو د مټر پتیلو یې قریب اتله کوم سراب کیږي چې نن دي زای در معلومم سبا دي زای در معلومم. لوړ مقامات د دغه زموږ خبره ورسوي چې دغه زموږ بازار ولی تر فکر لاندې نه نسی، ولی نه راجو ولی نه را تسلیموي چې موږ یې جوړ کو خپل دکانونه پکښ کې وکړو.
د لغمان ولایت نه کرغیو لسوالی نه په تماس کې د کاچ عزیز خان تر اگړ کلی نه دلته چې دا کوم کورونه سیلابونه سراب کړي. تیر سیلابونه هغه تیر اشرف غنی دی دورې کې چې زلزلہ او شلاغي کې خراب شي. په دې شل 15 کال کې د خلکو کورونه چې خراب شي دلته قسمه کومک نه ده شوی. دمنګ دا غږ د چارواکو ته ورسیږي چې دمنګ دی کلی کې خلکو چې کم کم ځایونه خراب شوی دي دوی وس نه لري چې جوړی کی دال ټول خلک خختیا چې بټۍ ګانې بندې دي او ټول بے روزگار دي سرپناګانې خراب شوی دي خو وخت لري.
اته بجې او 1:30 دقیقې شوې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې په پاکستان کې د سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خړو د رسولو پر هڅو ناوړه غیس کوي. د خړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګه مشر کریسکای پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس لاري خبريالانو ته ویل اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت لکبل په افغانستان کې د مرستو د رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه غیس په خطر هم اندېښنه لري. ښاغلی کای زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته د مرستو د رسولو مهمه لاره ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا افغانستان ته استول کیږي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډیر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خبر شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د شلوري زلوب په دوام نن ماخام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماخام په 6:30 بجو د شارجه کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو دوو لوبو کې د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلو له ماتولو وروسته په څلورو غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بل لوبه د چهارشنبه په ورځ د وږي په 14مه له پاکستان او په سبا به یعنی د وږي په 18مه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوز وایي چمتو دی چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوز د مرکزي قمندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګون د مرستې له کومو لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړونکو سیلابونو له امله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی. او ولسمشر جو بایدن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرستې تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 30 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتونو یې له اوکراین سره مخکې تر دې ژمنه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 15 هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د سلګونه میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی. د خبرونه په پیل کې مو یادونه کړې و چې په دې سات کې درسي سات خبرونه هم لرو خو لاغه مخ کې یو راپور لرو. کندهار کې د پومبه فابریکا لرونکو وایي پاکستاني د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستان 1.5 میلیون هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پومبه پلورلې. د پومبه د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پومبه شته فابریکې وتړي.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت پومبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمود شاغا یو له هغو کسانو دی چې د پومبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پنبه زیاته برخه پاکستان ته صادریږي خو د پنبه فابریکه لرونکي وایي پاکستان یې د پنبه د پلور له درکه 10 میلیونه ډالر د پور پیسې نه ورکوي چې په دې توګه په دې ولایت کې د پنبه د پروسیس فابریکه لستون سره مخ دي. د پومبي د یو فابریکې مسول احمد الله وای پاکستان لدی لاري غواړي کندهار کې د پومبي ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي.
تقریبا د ورځې مزو په کومه باسره ده په لکه دا کندهار هم د ماشينونو باسو دي من څه هم راځي دا چې ارزه په بکره دي ساراو کې چې راځي موږ د ماشينونو باسو دا چې په مزو باسو د په بکره پرځاستو پاکستان ته دا ګرنه چې جوړو د پاکستان ته دا څه مشکلات کله کله راځي ولا سم موږ په بواسطو هغه په سره وزن دي مشکارم سره وزن دي چې دین په سره ځندې خو دې هغه سامان ورول چې په سره خپل وخت شته تاسو نو کې دا چې دا د پښتا کارخانه اوس کولی شي خپل دیواد خپل کاروبار وایي.
د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وای نور بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي لامل پاکستان د پومبې د فابریک لرونکو پیسې ځندوي. د پوینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د جر هواري اجمنه ورکړي
څو وخت چې د پومبا په میاشتو پیسې وزنډیږ سي نو خامخا د کارخانه د رکود سره مخامخ کیږي. تقریبا اوس د ارقامو له مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان ارخ باندې پاتې دي. لا تر اوسه انتقال سوي نه دي. پومبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلیرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې را ونه رسیږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیات فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل سوي دي.
اوس هم د درسي سات خبرونې د نشر وخت را ورسېد. هله د خپل ماشومان وهڅوي چې د خبرونه واوري او ګټه ترې واخلي.
درسي سات تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د سلام پر وړاندې کولو سره د نن ورځې درسي ساعت خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د شنبه ورځ ده او په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون ولولو. یادونه کوم چې د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې آزادې رادیو اورئ. وکید لسم ټولګي زده کوونکو نن به خوونکی د جغرافي په درس کې موږ ته د نقشې څرنګوالی بیان کړي. په درس کې به د ځمکې په اړه لند معلومات پورو او دا به ولولو چې نقشه د ځمکې څو اړخونه په ځان کې رانغاړي. د درس په دوام به د ځمکې د پیژندلو په برخه کې د نقشې پر ارزښت پوښو. دا تاسو او د هم د نقشې په باب د استاد بشپړ درس.
نقشه تاسو په هیڅ نقشه څه ده او په جغرافیه کې څومره ارزښت لري؟ د ځمکې د کورې یا غونډاري د ټول مخ یا د هغې د یوې برخې انځورولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کورې د درې اړخونو اوږدوالي، سور او لوړوالي له پلوه په پوکي دوه اړخیزه بودي سطحه په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاسي او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي. له همدې عمله په نقشه کې رسم شوي بېلابېلې برخې د جغرافیې په علم کې د ډېر ارزښت وړ دي. لاندې برخې د یوې نقشې محتویات جوړوي. اول، د نقشې اډانه. د نقشې اډانه یا چوکاټ د نقشې پر چار چاپېره باندې یو پنډ یا پریړ خط دی چې په هغه سره موږ کولی شو د یوې نقشې قلمرو اثبات کو. دوهم، د طول بلد او عرض البلد کړي یا دایره. د طول بلد دایره او عرض البلد دایره چې دوی دواړه په یو نقطه کې تقاطع سره وکړي یو هیواد یا یو موقعیت جوړوي چې د دغو دوو دایرو په مرسته موږ کولی شو چې د یو هیواد موقعیت پیدا کړو. همدارنګه وخت یې وټاکو او د نورو هیوادو سره د وختونو تفاوت د طول البلد او عرض البلد کړي په واسطه معلوم کړو. دریم، کانتور کرشي. د مکاتور په نامه عالم لخوا دغه کرشي رامنځته سولې چې د دوه کرشو په واسطه سره موږ د یو سیمې لوړوالی او ژوروالی معلومولی شو. څلورم، د نقشې مقیاس یا ځانګړې نښې. پنځم، ځانګړې نښې. شپږم د رنگونو استعمال او پرداز، اووم په نقشه کې د لوري ښودنه، اتم د نقشې د انځورولو بیلابیل لارې چارې لکه سنوسایدل ترسیم یا ارتسام بزوی ارتسام او دې ته ورته نور. د نقشې اډانه د ځمکې یوه ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي، لکه په لاندې شکل کې تاسو دا سور پړیر خط یا غورس خط ووینئ، همدغه د نقشې اډانه ده. د نقشې چوکاټ په یو پریړه کرښه چې ورسره یو هنري کرښه هم رسمیږي، په دې برخه کې باید هنري مهارت په پام کې ونیول سي. مفهوم دا چې کوم کس چې نقشه ترسیموي هغه باید رسام اوسي. څومره چې نوموړی چوکاټ روښانه او ښکلی رسم شي هومره نقشه په زړه پورې وي. جغرافیایي ټاکلي کیمتونه چې د عرض البلد او طول البلد دایرو ته ویل کیږي د نقشې پر مخ موقعیت او ځای شي. د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته دغه د جغرافیایي اوږدوالي یا طول او سور بروالی یا عرض دایرې په نریو کرښو او ځینې وخت په شنه رنګ ځینې وخت په تور رنګ باندې ښودل کیږي چې تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله ښکاره کړای شي. د طول البلد او عرض البلد دایرې په ډېر نازک تور خطونو زیاتره وخت ښودل کیږي او د دغو دوو دایرو د تقاطع څخه د هیوادونو موقعیت جوړیږي چې بیا موږ کولی شو چې دغو دوو دایرو د درجو څخه موږ یو هیواد معلوم کړو. کانتور کرښې، دغه کرښې د مکاتور په نامه د یو عالم لخوا رامنځته شولې چې دغه کرښې زیاتره وخت د پوځي تمریناتو یا د جنګ په ساحه کې د انداخت لپاره کارول کیږي. د دغو کرښو په واسطه موږ کولی شو چې د یو غونډۍ یا لوړې برخې لوړوالی ځان ته معلوم کړو. دغه کرښې په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالی شي. کانتور به موږ دغه نږدې لوړه سیمه معلومو، یا هر ځای چې موږ لوړوالی ټارګیټ کړو کولی شو چې د نورو لوړو سیمو څخه دغه کرښې واړوو، او همدغه کرښې دي چې د ځمکې جوړښت د لوړوالي له پلوه څرګندوي. مکیاس، مکیاس د نقشې د فاصلې د تناسب د ځمکې پر فاصلې ته مکیاس وایي. معنا څنګه؟ معنا د نقشې تناسب د ځمکې پر تناسب عبارت له مکیاس څخه دی. مکیاس لغوي معنا حد دی. دلته موږ دا معلوموو چې په نقشه کې یو ملي متر فاصله د ځمکې د څو زره کیلومتر سره مساوي کیږي. موږ په نقشه کې دا معلوموو چې د ځمکې 5000 کیلومتره یا 6000 کیلومتره فاصله که چیرې موږ غواړو معلومه کړو په نقشه کې، موږ باید دا د 1 ملي متر یا مثلا 1 سانتي متر سره مساوي کړو. نو موږ وایو چې د دغه نقشې مقیاس چې دی 1/10000 کیلومتره دی. معنا دا چې په نقشه کې 1 ملي متر د ځمکې د 10000 کیلومتر سره مساوي دی. مقیاس د نسبت په شکل ښودل کیږي، د تناسب په شکل ښودل کیږي، د ګراف په شکل ښودل کیږي. چې موږ کولای شو چې هیڅ داسې نقشه معنا نه ووینو، یعنی بې له دې چې یو نقشه مقیاس ونه لري هغه نقشه نه ده. هر نقشه ځانګړی مقیاس لري او بیا موږ کولای شو چې د هغه څخه د هیوادونو موقعیت په اسانۍ پیدا کړو.
درنو زده کوونکو، کتر اوسه په ورځنی ژوند په ځنګړې توګه د جغرافي په برخه کې د نقشې پر ارزښت نه پوهیدو، نونند لسم ټولګي د جغرافي په لوستلو سره په دې پوه شو چې پر نقشې پوهیدل څونه مهم دی. بلدا چې پر نقشې پوهیدل ځینې ځنګړتیاوي لري او دا ځنګړتیاوي هغه مهال درکېږي چې موږ د ځمکې پر نقشې د ښکل شویو کرښو د ځنګړنو په باب ښه پوه شو.
درسي ساعت لا وم تر دو لسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته وګیاست. د ولسم ټولګي د جغرافي په درسي ساعت کې نن د انسانانو په ژوند، په ځانګړي توګه د ټکنالوژي په زمانه کې یو مهمه مسأله لولو، او هغه برېښنا ده. خون کې بنن موخته حرارتي برېښنا بیان کړي. دا چې حرارتي برېښنا له څه شي تولیدېږي، او آیا د حرارتي برېښنا د تولید لپاره وسایل او مواد په افغانستان کې هم شته، دا به هم واورو چې په صنعتي عصر کې له حرارتي برېښنا څخه استفاده ډیره شوه، خو د حرارتي برېښنا تولید په وروستیو کلونو کې د چاپیریال لپاره ګڼې ستونزې هم زیږولې. د حرارتي برېښنا د ګټو او منفي اړخونو په اړه به لا ډېر له خون کې واورو.
حرارتي برېښنا لکه څنګه چې نوم حرارتي برېښنا ده، همداسې دی د طبیعت د منابعو د حرارت څخه په وجود راځي، لکه یو شمېر د سون توکي، ګاز، نفت او دې ته ورته نور. کله چې هغوی وسوځول سي نو په نتیجه کې حرارتي برېښنا لاسته راځي. حرارتي برېښنا د سنتي کارخانو په رامنځته کېدو او پرمختیا کې ډېر لوی بدلون راوست. دا هغه نوی پرمختګ دی چې د بشر په برخه کې شوی دی. حرارتي برېښنا د ډیزلو، ګازو او ډبرو سکرو له سوځولو څخه ترلاسه کیږي. په اوسني وخت کې د حرارتي برېښنا د تولید د فابریکو برخه مخ په زیاتېدو ده. په افغانستان کې هم د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې داسې یو کوچنی حرارتي برېښنا په کار واچول شول چې یوازې د ارګ د څلویښتو څراغانو یا ګروپونو د روښانه کولو ظرفیت درلود. د حرارتي برېښنا ډېره مهمه منبع د ډبرو سکاره دي چې له هغو څخه په سلو کې 50 برخې برېښنا ترلاسه کوي. د ډبرو سکاره په افغانستان کې په زیاته اندازه سته، نو د حرارتي برېښنا د ترلاسه کولو لپاره د ډبرو سکاره یو ښه بدیل کېدای شي. د مزار شریف حرارتي برېښنا فابریکه د ډبرو په سکرو چلیږي. د حرارتي برېښنا په ترلاسه کولو کې زیاتره له نرمو یا قیر ډوله ډبرو سکرو څخه کار اخیستل کیږي، دا ځکه چې دا هم ارزانه دي او هم ډیره تودوخه د ځانه سره لري. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته تر 2000 کالوري پورې تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې دا بیخي زیات غټ رقم دی. که یو کیلو او 450 ګرامه د ډبرو سکرو ته 2000 کالوري انرژي په اندازه تودوخه ورکړل شي، یو کیلو واټ برېښنا تولیدیږي. او موږ الحمدلله په زیاته اندازه د ډبرو سکاره لرو. نو که چیرې د حرارتي فابریکو یا د حرارتي برېښنا په برخه کې سنتي فعالیتونه ترسره سي، نو تر ډېره پورې به زموږ د برق سیستم حل سي. د نړۍ د ټولو هیوادو په واک کې چې کومې سرچینې دي ورڅخه حرارتي برېښنا تولیدوي. د بیلګې په توګه د امریکا متحده ایالاتو کې له تولید شوي ټولې برېښنا څخه په سلو کې 50 د ډبرو سکرو څخه، په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. امریکا د طبیعي زیرمو له پلوه زیاته قوي نه ده، او خاصا په سکرو کې. په سکرو کې لومړی روسیا او بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحو کې چې د آسیا برخه یادیږي، افغانستان دی، هند دی او پاکستان دی. افغانستان الحمدلله په زیاته اندازه ډبرو سکاره لري. نو امریکا چې داسې ډېر د ډبرو سکاره لري، هم نه خو بیا هم 50% د دې برېښنا د ډبرو سکرو څخه ده. په سلو کې 14 له طبیعي ګازو، او په سلو کې 18 له نفتو څخه ترلاسه کوي. په عربي هیوادو لکه سعودي عربستان، کویت، قطر، اردن، بحرین او نورو کې زیاتره حرارتي برېښنا د نفتو له سوځولو څخه ترلاسه کوي. دا ځکه چې هغوی په زیاته اندازه نفت لري، نو ځکه دوی د نفتو د سوځولو څخه برېښنا لاسته راوړي. افغانستان چې نفت لري یا به نه لري، خو که چیرې لري هم رایستل شوي اخراج شوي نه دي، موږ زیات سکاره لرو، نو باید حرارتي برېښنا د فابریکو په برخه کې ورڅخه استفاده وسي.
هوکې درنو زده کوونکو، د حرارتي برېښنا په درس کې مو ولوستل چې بیلابیل طبیعي مواد لکه ګاز، تیل او د ډبرو سکاره په بیلابیلو اندازو سره یو مشخصه اندازه برېښنا تولیدوي. خوونکی د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د هغو هیوادونو د ځانګړتیاو په اړه راته وویل چې له طبیعي موادو حرارتي برېښنا تولیدوي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دریمه او وروستۍ برخه کې د 12 ټولګي د جغرافي ورده دی. د 12 ټولګي په جغرافي کې مو 13 اونۍ نجات ولوست او دا دی په دې درسي ساعت کې یو بیل موضوع ولولو. نن به خوونکی موږ ته د ترانسپورتي وسایلو په اړه وایي. په درس کې ولولو چې کوم وسایل په ترانسپورتي وسایلو کې شامل دي. دا به هم ولولو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره له جغرافي لحاظه د ځمکې په مخ څه تحول رامنځته شو. د درس په دوام به واورو چې د ترانسپورتي وسایلو پر رامنځته کېدو سره سړکونه او لوی لارې جوړې شوې او د دې لوی لارو جوړېدو د بشر په ژوند کې خورا لوی مثبت تغییر رامنځته کړ.
ترانسپورتي وسایل د ځمکې ترانسپورت اصطلاح هغه وسلو ته ویل کېږي چې د ځمکې د وچې برخې لپاسه حرکت کوي، لکه د بار وړلو حیوانات، بایسکل، موټر سایکل، موټر چې په دې کې لارۍ، بسونه، ملي بسونه او ګړندي موټرونه شامل دي، او اورګاډي له ټولو ډولونو سره. د دغو وسلو په اختراع سره د سیمو او هیوادونو ترمنځ واټن لنډیږي. هغه واټنونه چې کاروانونو په اونۍ کې وهل اوس د دې وسلو په مرسته څو ساعتونو ته رالنډ شوي دي. همدارنګه د دې وسلو څخه په ګټې اخیستنې درانه تجارتي مالونه چې پخوا یې د لېږدېدو توان نه و اوس په اسانۍ لېږدول کېږي. بایسکل د ترانسپورت ډېره ګټوره وسیله ده. هره ورځ په نړۍ کې په میلیونونو انسانانو ورڅخه ګټه اخیستې او اخلي. آن دا چې په ځینو هیوادونو کې یې د بایسکل د چلولو لپاره ځانګړي جادې هم جوړې کړې دي. د لومړي ځل لپاره بایسکل یو انګلیسي فو کانت دو سواک په 1900 میلادي کال کې اختراع کړ چې لومړنی یې دغه ډول شکل درلود چې دوه څرخونه او یو چوکاټ یې درلود. اوس د نړۍ په هیوادونو کې په سلګونو ډوله بایسکلونه جوړیږي چې نه یوازې ترانسپورتي وسیله ده بلکه د سپورت لپاره هم کټور دی. د سون مواد نه لګوي، د استوګنی چاپریال نه کړوي. د چین د خلکو د ځمکني ترانسپورت زیاته برخه په تیر بیا په ښارونو کې بایسکل جوړوي. زموږ هیواد ته بایسکل له موټر څخه مخکې د امیر حبیب الله خان د حکومت په وخت کې وارد شو. تاسو په تصویر کې وینئ چې لومړنی هغه بایسکل چې جوړ شوی دی دغه جوړښت دی، او بیا وروسته چینایي بایسکلان چې ډیر وخت په افغانستان کې خلکو استفادې وړ وګرځېدل همدغه بایسکلان دي. بلې وسله چې له موټر سره ورته ده خو د کوچني ماشین په مرسته چې لږ تیل لري خوري فعالیت کوي د موټر سایکل په نوم یادیږي. د 13 میلادي پیړۍ په 2 نیمایي کې د بخار ماشین په کاشت سره سمنتن د انتقالولو یو وسله جوړه کړه چې د بخار په واسطه حرکت کوه چې دغه لومړنۍ جوړ شوي موټر ګڼل کېږي. په انګلستان کې زیاتې انتقالي وسیلې جوړ شوي خو د ډبرو سکرو د لګولو له امله زیات لوګی کاوه او تخنیکي نیمګړتیاو له مخې زیات ټکرونه کول. په لاندې تصویر کې تاسو لومړنۍ موټر وینئ چې د سمتن لخوا جوړ شوی دی. د 19 پیړۍ په نیمایي کې داسې موټر اختراع شو چې په نفتو یې حرکت کاوه. زموږ په هیواد کې مستر دین د برتنوي هند د خارجه چارو وزارت سکرتر په 1904 میلادي کال کې په کابل کې چې کله یې کابل ته سفر کاوه د نورو سوغاتونو تر څنګ یوه اراده موټر هم امیر حبیب الله خان ته ډالۍ کړ چې 700 سټرلینګ فونډه ارزښت یې درلود. په هغه موټر کې چې د تیلو پر ځای لرګي هم سوځېده
او ماشین ته حرکت ورکاوه. اوس موږ هیواد ته بیلابیل ډولونه موټرونه وارد شوي دي، لکه بار وړونکي موټرونه، لارۍ، د طبیعي ګاز او تیلو ټانکونه، کوچني او لوی بسونه او ګړندي موټرونه چې د نړۍ د ډیرو عصري کمپنیو څخه راوارد شوي دي. تاسې په تصویر کې لومړنی موټر وینئ چې د بخار د ماشین په واسطه څه وخت چې به د بخار ماشین ته ډبرو سکاره واچول شول بیا یې حرکت کاوه. د اوسپنې کرښه د حمل نقل لپاره ډیره مهمه وسیله ده. داسې ریل ګاډي اوسته چې په برق سره چلیږي. په 1315 هجري شمسي کال کې په افغانستان کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې، بلکې د امیر امان الله خان په دوره کې لومړی ریل کرښه جوړه شوه چې د دارالامان ماڼۍ او شاهي د شمشیره زیارت ترمنځ یې فعالیت کاوه. په افغانستان کې اوس هم زیاتې د ملي بسونو تصدۍ ګانې فعالیت کوي چې دغه تصدۍ ګانې د خلکو دپاره، د اتباعو دپاره یا د ملت دپاره د ترانسپورټ په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کوي او افراد په اسانۍ سره کولی شي چې له یوې نقطې څخه بلې نقطې ته ولاړ شي او خپل روزمره چارې په اسانۍ سره تنظیم کړي.
په دې هیله چې نننی درس تاسو سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، په همدې هیله به د جغرافي په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي د ځمکې د جوړښت په اړه درس ولولي او ښوونکی به ورته ووایي چې ځمکه له څو برخو جوړه ده. د یو لسم ټولګي زده کوونکي به د قانونو د درس په سلسله کې د یوې قیمتي ډبرې په اړه معلومات واوري او په وروستۍ برخه کې به د دولسم ټولګي زده کوونکو ته د مهاجرتونو په ګټو او ځانګړنو درس وړاندې شي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز د کوونکو، په دې هیله چې د نن ورځې درس در سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
چم چم پویم کور کور غږېږم بام بام غږېږم بل بل روان يم ګام ګام غږېږم بل بل روان